موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپږ صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کو، د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیز باران، تالند برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردک، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندی، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د ورښت اټکل شوی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری هم ورکړی. وروستیو ورښتونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي زرګونه خبریالان د جبر، ګواښونو او جګړو په خاطر له خپلو هیوادونو کډه او جلاوطني غوره کړي. د ملګرو ملتونو څیړونکي ایرن خان عمومي اسمبلې ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبریالانو ازادي محدوده ده. د هغې په خبره د جلاوطنه خبریالانو شمېر زیاتېدونکی دی، ځکه خپلواکي او مهمې رسنۍ ورځ تر بلې له محدودیت او خنډ سره مخ دي او آن د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادو کې هم استبداد مخ په زیاتېدو دی. ایرن خان وویل کومو خبریالانو چې خپل هیواد پریښی او کډوالي غوره کړې، په جلاوطنۍ کې هم له فزیکي، آنلاین یا پرلیکه او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. د 2023 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان څخه باندې نیمایي رسنۍ د اقتصادي او سیاسي دلایلو په سبب وتړل شوې او ګڼ خبریالان له هیواده ووتل. هغوی چې په هیواد کې پاتې دي اکثر د طالبانو د حکومتي دستور لاملونو او تګلارو عملي کولو ته اړ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندري کاراتویت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي لپاره زیاتې مرستې وکړي. د هغه په وینا کوربنه ټولنې نشي کولی او نه هم دا ظرفیتونه لري چې له بهرنۍ مرستې پرته د نو راستنو شوو کوربتوب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه تورخم ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پنجشنبې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوټر کې خبره کړې ویلي. هغه زیاته کړې د تیر کال د نومبر راهیسې تر اوسه 500,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه شوي او زیاته کړې چې دوی له تورخم نه نیولې تر خپلو اصلي مینو یا نورو ځایو پورې د تلو او هلته تر میشتېدو پورې په ډیرو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY وروستي سیلابونو د افغانستان په ځپل شوو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټوټر کې لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. د پروګرام ویلي تر اوسه نږدې 40,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولې دي. د افغانستان د زونونو د فوټسال جام سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د اتو ټیمونو په ګډون دغه سیالي به اته ورځې دوام وکړي او په دې موده کې به هره ورځ له غرمې وروسته دوه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې اړوند جمنازیوم کې ترسره شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې RSF له پاکستانی چارواکو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د یو آزاد خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه معلومات وړاندې کړي. دې ټولنې پرون په یو اعلامیه کې ویلي خپلواک خبریال دېرش کلن کامران داوړ د سې شنبې په ورځ په تپي کلي کې له خپل کوره د باندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو کې وژل شو. دغه کلی د میرانشاه په جنوب 45 کیلومتره کې پروت دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي د داوړ د قتل عاملان دې عدالت ته راکاږل شي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په بوسنیا هرزګوینا کې د 1995 میلادي کال د سربرینیتسا د نسل وژنې د یاد تازه کولو په پار یو پریکړه لیک تصویب کړ چې هر کال بل منزل کېږي، خو سربیا ورسره مخالفت وخود. د عمومي اسمبلۍ د 193 غړو له ډلې 4 دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې، 8 خپلې رایې ونه کارولې او 19 هم پر ضد رایې ورکړې. دغه پریکړه لیک له مخې به هر کال د جولای 12 په سربرینیتسا کې د 1995 کال د ډل وژنې د یاد تازه کولو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو مشرۍ د دوهې درېمې غونډې ته د تیاریو په ترڅ کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر پرون په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ال اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او نورو چارواکو سره لیدلې دي. تمه ده د دوهې غونډه د جون له دیرشمې پیل او د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی په اړه وایي
داسې بریښي چې دواړه لوري هم ملګري ملتونه هم طالبان ښایي له خپلو موازه لږ څه په شا شوي وي. که چیرې په دغه غونډه کې د طالبانو استازي ګډون ونه کړي دا غونډه به بیا هم لکه تېرو غونډو غوندې بې پایلې وي.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه او یو شمېر متقاعدین د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تېرو دریو کلونو معاشونه او حقوق ورکړي.
متاسفانه چې تر اوسه پورې ټول سرګردانه ګرځي دروازه په دروازه وزارت په وزارت چیغې وهي چې دا زموږ حقوق راکړ شي. نو دغه مخکینی فرمان د پخواني د متقاعدینو پاک له باندې هیڅ ارتباط نه لري.
د راپورونو له مخې پرون په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې په لسګونو فلسطینیان وژل شوي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم خره غلاست ویم راځو. اول مطلب ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې درېمې غونډې ته د تیاریو په ترڅ کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر پرون په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون له یو شمېر وزیرانو سره په لیدنو کې د نور مسولو ترڅنګ د دې غونډې په اړه خبرې کړي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون لپاره د یو لړ شرطونو یادونه شوې. ټاکل شوې دا غونډه درتلونکي میلادي میاشتې په پای کې په دوحا کې جوړه شي. نور جزئیات له نوریاس نوري اورو.
په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې چې پرون پنځشنبه په کابل کې ترسره شو له طالبانو غوښتل چې د دوهې پر روانه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا دفتر پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ملا عبدالغني برادر اخون ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي ترڅو دا غونډې مثبتې نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت موقف او غږ ته درناوی وشي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریځ واضح کړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال همدارنګه ویلي چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره پراخې سیاسي اقتصادي اړیکې غواړي او د همدغه سیاست په غوره کولو سره دوه اړخیز تعامل ته راوړاندې شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه په خپل ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي چې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت له بیلابیلو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د بیان له مخې نوموړي د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي سیاسي او اداري مرستیالانو هر یو ملا عبدالغني برادر مولوي کبیر او عبدالسلام حنیفي او د دفاع او کورنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی سره وکتل. په بیان کې که څه هم په دوحه کې د راروانې غونډې موضوع نه ده یاده شوې خو ویل شوي چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په ځانګړې توګه د سیاسي بشري اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وشوې. قطر چې د افغانستان د سولې په پروسه او د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې په ګډوډۍ کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل له هوایي ډګر څخه د په لسګونو زره کسانو د ایستلو په بهیر کې مهمه ونډه اخیستلې واله دی چې د دوهې د درېمه غونډه کې د طالبانو پلاوی ګډون وکړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیره د کارلو هم روانه اونۍ کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې ترڅنګ د دوی چارواکي وهڅول چې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو غوښتنې به د دغې غونډې تنظیمونکي چې مهم لوری ملګري ملتونه دي ومني؟ دا پوښتنه مو د سیاسي او حقوقي چارو له شنونکي نصرالله ستانکزي څخه وکړه.
د دوهې د درېمې ناستې په اکله باید ووایم چې داسې بریښي چې دواړه لوري هم ملګري ملتونه هم طالبان ښایي له خپلو موازه لږ څه په شا شوي وي. او همداشان دا هم باید یاده ونه باسو که چیرې په دغه غونډه کې د طالبانو استازي ګډون ونه کړي دا غونډه به بیا هم لکه تېرو غونډو غوندې بې پایلې وي. او په دې صورت کې به ملګري ملتونه مجبور وي چې مسأله یو ځل بیا د دې سازمان عمومي مجمعې ته او بیا هم امنیت شورا ته د نوې پریکړو لپاره واستوي.
په هغې اعلامیه کې چې د سیشن بې پورز د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال یا غلې د کارلو د سفر په پای کې خپره شوې، ملګرو ملتونو ویلي چې د دوحې د درېیمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږي، منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس چې د دوحې د مخکنۍ غونډې له مهمو ګډونوالو څخه و، هم په دې وروستیو کې په قطر کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان اړوند مسایلو من جمله د دوحې د غونډې لپاره پر تیاریو خبرې کړې دي. خغلی ویست پرون پنجشنبه په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې وړمه ورځې په دوحه کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر خاغلی ډاکټر الخلیفي او سفیر فیصل بن عبدالله الحمزاب سره وکتل او په افغانستان کې د ستونزو په اړه خبرې وکړې. هغه همدارنګه د حل لارو او ګډو زمینو د موندلو لپاره د غونډو په تنظیمولو کې د قطر د رول ستاینه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې درېیمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 1 جوړه شي چې دوه ورځې به دوام وکړي. په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوهمه غونډه د روان کال په فبروري کې د طالبانو له حضور پرته ترسره شوه. طالبانو د خپل نه ګډون دلیل دا ښودلی و چې د دوی شرطونه نه دي منل شوي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتیرش هغه مهال وویل چې د طالبانو وړاندې کړي شرطونه دوی ته د منلو نه وو. ټاکل شوې وه چې په هغې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه پرېکړه وشي چې طالبانو هم ورسره سخت مخالفت څرګند کړی و. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر روانونه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت وښود او وویل چې د ملګرو ملتونو د اوسنیو میکانیزمونو په چوکاټ کې د دغه ډول استازي ټاکنې ته اړتیا نشته.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه او یو شمېر متقاعدین د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تیرو ردریو کلونو حقونه ورکړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د تقاعد سیستم له منځه وړی، خو بیا هم دغه متقاعدین د طالبانو پر حکومت د نیوکې تر څنګ چې ولې د 43 مالي کال په بودیجه کې د متقاعدینو د تقاعد حقونه په پام کې نه دي نیولي، وایي تقاعد د دوی مسلم حق دی او باید ورکړل شي. د 43 مالی کال بودیجه تازه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوی. د طالبانو حکومت د دې بودیجه اندازه او په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د 43 مالی کال بودیجه تصویب کړه، یو شمېر افغان متقاعدین د تقاعد د حقوق د نه ترلاسه کولو او دا چې په تصویب شوې بودیجه کې د دوی حقونه په پام کې نه دي نیول شوي شکایت لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د تیرو دریو کلونو حقونه یې ورکړي. د 43 مالی کال بودیجه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا په دې وروستیو کې تصویب شوه. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت په یوې اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې دا بودیجه له داخلي ګټو او د خلکو د اړتیاو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره چمتو شوې، خو اندازه او د بودیجې په اړه نور جزئیات یې نه دي اعلان شوي. که څه هم د طالبانو حکومت د تقاعد سیستم لغوه کړی، خو افغان متقاعدین وایي چې دا د متقاعدینو مسلم حق دی او په تیرو کلونو کې د دوی له معاشونو مخکې ټاکل شوی و. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر د پنشن می په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه چې تر اوسه پورې ټول سرګردانه ګرځي، دروازه په دروازه، وزارت په وزارت چیغې وهي چې دا زموږ حقوق راکړ شي. نو دغه مخکینی فرمان د پخواني د متقاعدینو پاکله باندې هیڅ ارتباط نه لري، ځکه چې هغه پیسې مخکې وضع شوي دي، دا قرض پیسې دي په دولت باندې.
یو پخواني پوځي اتل ازادي راډیو ته وویل دا چې د طالبانو حکومت یې درې کلن حقوق نه دي ورکړي، لروانی ستونزو سره مخ دی.
ازم دا وځ خپل مریض م کمپل اند پروت م کوم وخت پورې صلات سبا ته چې موږ مشرو او زما اولادونه د زړه به بیچارهګي د لاس مشي نو چاته به وژړو نو کور کړي کور رسو سو م کړي کور م پری دی.
یو بل متقاعد نجیب الله وایي چې نور ستړی شوی او اوس د ناروغي په وستر کې پروت دی.
غدری کال کوم ته نظر کړو، موږ د ډیر مشکلات سره مخ فعالیت د کار فزیکی کار هم نه لرو، د قلم نه موږ نه څوک استفاده نه کوي او راغلو د نور موږ په روزمره خپل ژوند الاسی کراچی یا داسې چا سودا یسو. او دا درې کال کې چې موږ حاکم پاتې ده،
خو خو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویاند حق مال د دغه راپور تر خبرې دو پورې د دغه متقاعدینو د ستونزو او د هغوی د غوښتنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د تقاعد سیستم د لغو اعلان کړی. د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کال د اپریل په لومړیو په رسنیو کې خپور شو، د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ته امر شوی و چې د روان کال 1403 مالی کال د وري میاشتې له پایله د پوځي او ملکي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ورکړه ودروي. د پریکړې د متقاعدینو پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روخانه نکړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1401 کال د راپور د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت اوس مهال په افغانستان کې 170,000 ملکی او نظامی متقاعدین لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د راپورونو له مخې پرون په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې په لسګونو فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرایل بریدونو د غزې تړانګې په شمالي او جنوبي سیمو کې په سلګونو زره فلسطینیان له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته مجبور کړي. دغو بریدونو مرستو ته د لاسرسي اصلي لارې هم بندې کړې دي. اسرایل وایي په رافه ښار کې د حماس د وروستي سنګر د له منځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پرون په غزې تړنګ کې لږ تر لږه 38 فلسطینیان د اسرایل په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ووژل شول. د رویترز خبري اژانس دغه شمیرې په غزه کې د روغتیایي مسؤلینو او د حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د چارواکو په حواله ورکړي دي. د رویترز د راپور له مخې د غزې د جنوبي ښار رفح په یو شمېر سیمو کې له سخت دریځو وسلوالو سره د اسرایلي ځواکونو د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د اژانس ته ویلي چې اسرایلي ټانکونو د رفح له ختیځې برخې د لویدیځې یبنا سیمې پر لور پرمختګ کړی او اسرایلي ځواکونو هم د ختیځ په دریو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. د سیمې یو اوسیدونکي رویترز ته ویلي چې اسرایلي ځواکونه کوښښ کوي چې د رفح د لویدیځ پر لور وړاندې تګ وکړي. دغه کس د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې دغه ځواکونه د یبنا په څنډه کې دي او دا یوه ګڼ مېشته سیمه ده چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی. هغه ویلي چې د څو چاودنو غږونه یې اورېدلي او په هغو سیمو کې چې د اسرایل پوځ بریدونه کړي ورڅخه تور لوګی پورته کیږي. د رویترز په وینا د غزې په شمالي او جنوبي برخو کې د اسرایل حملو په سلګونو زره کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي، د مرستو رسولو اصلي لارې بندې کړي چې ورسره د قحطۍ د زیاتېدو خطر زیات شوی دی. اسرائیل پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر قلمرو پراخ برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې یرغمل کړل. د غزې د روغتیایي چارواکو په خبره تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 15,000 زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي د حماس د وروستي سنګر د له منځه وړلو لپاره پر رفح له برید پرته بله چاره نه درلوده. اسرائیل په دې باور دی چې د حماس پاتې وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې حماس په رفح کې حضور لري او اسرائیلي یرغمل په همدې سیمه کې ساتل کېږي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره اټکل کوي چې د رواني میلادي میاشتې له پیل راهیسې چې اسرائیل پر رفح کې عملیات پیل کړي، له 8 لکو زیات اوسیدونکي له دې سیمې وتلي دي. د ناروې د بیړنیو مرستو د چارو مسؤل سوزون میګن ویلي چې ډېر ولسي وګړي تر اوسه د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي، همدارنګه په azadiradio.com کې زموږ خبرونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د انټرنیټ لري د اوریدو وړ دي. د راپورونو لمخې د افغانستان واکمنو چارواکو طالبانو او پاکستان ترمنځ یو بل هیواد ته د سوداګریزو توکو د باروړونکو موټرو د آزادانه تګ راتک هوکړې شوې دي. په دې هوکړه کې د موټروان او کلینر د پاسپورت او ویزې شرط هم د راپورو په اساس لري شوی او یوازې یو سند به وي چې په هغې کې به د موټر ټول معلومات او همدارنګه د ډرایور او کلینر پیژندګلوي ثبت شوی وي. پخوا د غلام خان پر لار د افغانستان باروړونکو موټرو یوازې تر میرانشاه د تګ راتګ اجازه درلوده. په دې اړه نور جزئیات له خوستا د نجیب الله لوخیل په دغه رپورت کې اوریدل شي.
په خوست کې ترانسپورتي او بربري اتحادیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز توکو د لیک درالیک بارونکو موټرو ته د لنډمهالو سندونو د ورکړې په خاطر د ثبت او راجستر بهیر پیل کړ. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو چارواکي یوې هوکړې ته رسیدلي چې د دوی بارونکو سوداګریز موټر به یو بل لوري ته آزادانه تګ او راتګ کولی شي، او د دې موټرو ډریوران او کلینران به پاسپورټ او ویزې ته هم اړتیا نه لري. په دې اړه یو تن ملي سوداګر محمد انور افغان مشال راډیو ته وویل:
نو یو ترانسپورتي شرکت په دې دغه تضمین کې یو غنورسته به دغه د پاکستان سفارت افغانستان کې په کوبل کې به دته د ټیټ په نوم باندې سند ورکوي، چې د ګلم خون یار بنسي پاکستان کوم کار دی دایسي د اټلای شازود یغه نه واپس پکیم بندر شي واپس رسی کې په تور خمر سي کې په چمن رسی دی ازود تا کرتا کړای شي.
په خوښ کې د بارون کو موټر او مالکان چلون کې او کلینرانم د هوکړی ته خوښ دی وای په خپل ګڼو ستونزو سره مخامخ ول، او له بندر اخوا د دوی موټرو ته د بارونو د وړلو او راوړلو اجازه نه ورکول کېده. د بارون کې موټر یو تندریوار سایل وایي
چې پاکستان ته دلوم کې نه به کلندر به نم نه وځي تماڅه پاسناد به نه وخت لسترغه به وخت شناختی به نه وخت د میګ لارل نه پاسپورت نه به وخت د میګ نه لارل میګه ګټ ځت نه شور صداي کو چې ته پرژ نه میګ ډر من نه کو چې دوی روغ لمیک ته د مر اسون تیار وړه یم ګاډ خلو شو میګ کلندر خلو شو میګ ارزه تخپل ادب ته زنر سوالای شو.
بلوري ته په خوښ کې د ترانسپورتي اتحادیو مسؤلین هم د بارون کو ګاډو لمالک نو ورچې خپل موټرونه راجستر کی او قانوني پړاونه بشپړ کی ترڅو د کار لپاره ټاکلي مدور باندې پاتونه رسیدي. په خوست کې د ترانسپورتي شرکت مشر شریف الله نثار وویل
ټول هغه ډرایورون چې وګوري پاکستان طرف ته مدو کی هغه موږ سره سار دینن نه زنونه ستولې شي، موږ به وزارت ترانسپورت او د وزارت ترانسپورت نه پاکستان کنسلګرا او یا د پاکستان سفارت تلګو.
د موټرو لنډمهاله داخلي دوه سند به د افغانستان موټرو موټر چلوونکو او کلینرانو ته په کابل کې د پاکستان سفارت او کندهار کې د پاکستان د کنسلګری لخوا جوړیږي، او پاکستانی موټرو موټر چلوونکو او کلینرانو ته به پېښور او کویټه کې د افغان ترانسپورتي اتشې لخوا ورکول کیږي. د مسؤلینو په وینا د راتلونکي جون میاشتې له اول نیټې وروسته هغه موټر چې د موټرو لنډمهاله داخلي دوه سند نوي ترلاسه کړی افغانستان او پاکستان ته تګ راتګ نشي کولای.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له انډیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په تخار ولایت کې د مچیو فارم لرونکي له خپل کار او فعالیت خوخي څرګندوي، خو له اړوندو چارواکو غواړي شي د دوی تولیداتو ته دی په کور دننه او بهر بازار موندنه وکړي. پورستیو دوه لسیزو کې په تخار کې زیات شمیر کاروندګرو د شاتو مچیو روزنی او پالنې ته مخه کړي او هر کال لدې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. بلخوا د تخار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکو ویلي تخار ښه آب و هوا په درلودو سره د مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی. په دې اړه پام وکړئ له تخاره زموږ د همکار دغه رپورټ ته.
په تخار کې د شاتو مچیو روزنې وده کړې، خو فارم لرونکي د بازار له نشتوالي شکایت کوي. تخار په شمال ختیځ زون کې د ښه آب و هوا په درلودلو سره د شاتو مچیو روزنې او پالنې لپاره مناسب ولایت دی. د شاتو مچیو روزونکي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د بې کیفیته او تقلبي شاتو واردولو د وطني شاتو بازار پیکه کړی دی. په یاد ولایت کې د شاتو مچیو یو فارم لرونکي عبدالقیوم آزادۍ روډې ته وویل
تلفات داریم و همچون ما دیگه کسوی ماست که تلفات زیاد
تیر کال په ژمی کې د فارم لرونکو زیات شمیر مچی له منځه ولاړي، خو تر اوسه پورې د کرنې ریاست او کوم بلې ادارې له موږ سره مرسته نه ده کړې. له چارواکو غوښتنه کوو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
دوی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د بې کیفیته شاتو پر واردولو بندیز ولګوي ترڅو د وطني شاتو بازار وده وکړي. څلوېښت کلن عبدالغفار چې له پنځلس کلونو راهیسې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې کار کوي، هغه هم ورته خبره کوي.
د کرنې ریاست څخه غوښتنه کوو چې د مچیو د روزنې لپاره له موږ سره د معیاري صندوقونو او باکیفیت درملو مرسته وکړي ترڅو د ژمي په موسم کې مچۍ مړې نه سي، ځکه تېر کال د سخت یخنۍ له وجې زیات شمېر فارم لرونکي متضرر سوي وو.
په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د ټولنې مسؤل احمد وایي اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې څلور سوه د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او له امله یې کابو شپږ سوه نفرو ته په کې د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده.
البته مشکلات ما درباره زنبورداری همی است که همی اصلاح تقل در بازار
پا بازار که در تکلوبی شات و زیادوالی بی کیفیت درمل در شات و پروسیس در اصری و سهل و نشتوالی در هغستون زیدی چه پرمدارون که او سر مخ دی در شات و مچی پیو کال که چلور زل شات تولیدوی یو کلو خالیس شات شپر سوابغانی که مطلری
در تخار در کرن و بلگون و مالداری در ریاست چارواکی وای دوی خپل حل ځلې پیل کړي ترڅو د مچیو فارم لرونکو شاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د یاد ریاست د اقتصادي حشراتو مدیر بهرالدین باور ازادۍ راډیو ته وویل
قسمی که میدانیم محیط تخار یک محیط مناسب برای زنبورداری.
پخوانی کلونه په تخار که ده شات و مچی پا دودیز دول روزل که دلی خموش ده مچی و ده روزنی پا برخه که ده ورکشاپون و جرور لاری فارملرون که تلاشونی وکدی چی لاماله پا نموری ولایت که ده مچی و پارمونه ده ودیف حالات که دی.
تخار د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د ښه آب و هوا په درلودلو سره پر کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ سربیره د شاتو مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 70% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم په همدې برخو تکیه دی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زادہ راجو محترم کر کون کو ویدن کو ټول ته سلام علیکم. کولا شدوا تکبر ولایت نه پیغام پر ایکدم
پیغام په دې اړه باندې دی چې طالبانو کڅام امنیت راغلی دی. دا خبره به صحیح اوس په ډېرو ولایتونو کې بے امنی ده. دا چې څوک په له ډاره څه نشي ویلی، څوک دا نشي کولی چې راپور نه دي ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي. مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر 12 پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، څوک رواني ستونزې لري، په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي. دا باید خلاص شي. ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروئ. سلامت اوسئ.
السلام علیکم. هلمن ولایت ناوی ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زموږ خواته چې دي د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوي دي، د غویو، پسو، د دغو شیانو. نو چې یو واکسین والا او ډاکټرانو دا شیانې د کلي و محلو ته راتلی نو برای ګټه کول، او دا چې دي مسلمانان یې د ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي د غوایو ډېرې د ګرانو روپو حیوانان د لاسو څخه وتلي دي. ما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې پله دا پیغام خپور کړي، زموږ غږ تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د فراد ولایت څخه د خکتپی د ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو سره پر لیکه یم. زما غوښتنه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه د دغه مژاد تر اسلامي عمارتو پورې ورسوي چې دغه د فراد ولایت د بخش آباد بندې پوخ کې. نو که دغه د فراد ولایت د بخش آباد بند پوخ نه شي، نو د فراد ولایت ډېر د خوارځواکۍ سره مخ دی. نو زما غږ د تر ټولو مسؤلینو پورې ورسېږي. علمو ته خوشحاله اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.